ستړي مشي د مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویاند فرخند اسد او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نیکی هلی او سلامونه منئ د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي د اسد قیصر په پارلیمان کې د اکثریتي ګوند تحریک انصاف لخوا د سپیکر لپاره نامزدګي د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به سندریزه خبرونه سندرې جادوګرې وړاندې کوو. خلاصه سم مخکې خبرونه د فرخند حسن.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی. پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره اسد قیصر نومولې. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د دیرویشتمې حلقې انتخابات د ښځو د ووټونو د کمې شارې له وجې کلدم ګرځولې دي او د ملګرو ملتونو ویلي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي ائتلاف ته وروستۍ بمباری په اړه باید پوره څېړنې وشي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره اسد قیصر او د پنجاب د گورنرۍ لپاره چودھری سرور نومولې. د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل عمران خان پریکړه کړې چې د سپیکر څوکۍ لپاره به زموږ کاندید اسد قیصر وي او دویمه مهمه فیصله دا ده چې په پارټۍ چودھری سرور د گورنرۍ لپاره منتخب کړی دی. اسد قیصر چې د سوابۍ اوسیدونکي دی د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر پاتې شوی. د پاکستان ولسمشر او د خیبر پختونخوا گورنر د اګست پر 14مه د قومي او صوبایي اسمبلی غونډې وربللې دي چې پکې به نوی منتخب استازي د خپلو عهدو سوګند پورته کوي. تر دې وروسته به هغوی د اسمبلی د سپیکر او د هغه د مرستیال ټاکي. او په تیرو انتخاباتو کې تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي او د حکومت جوړولو هڅې کوي. د پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند لخوا د وزیر اعظمۍ لپاره نومول شوی کاندید عمران خان به د وزیر اعظمۍ سوګند په 13 اگست پورته کوي. د پاکستان سرکاري راډیو وایي پرون ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا پر وخت تحریک انصاف ویان فواد چودھری وویل چې د سوګند پورته کولو په دستوره کې د ګډون لپاره د هندوستان د کرکټ ځینو نامتو لوبغاړو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. بلخوا د تحریک انصاف اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظمۍ لپاره د مسلم لیگ نون شهبا شریف، د سپیکر لپاره د پیپلز پارټي خورشید شاه او د مرستیال سپیکر لپاره د متحده مجلس عمل مولانا اسد محمود نومولې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د دیرویشتمې حلقې انتخابات له دې کبله کل ادم ګرځولي چې په دې حلقه د ښځو د ووټونو اچولو شرح له 10% کمه وه. پرون په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشنر سردار رضا خان په مشرۍ څلور کسیزه جرګهګۍ دغه فیصله وکړه. د شانګلې په یاد حلقه بریالی شوي د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزي له میډیا سره په خبرو کې ویلي باید په دغه حلقه یوازې ښځو ته د بیا ووټ اچولو ویل شوی وی. د پاکستان انتخاباتو قانون له مخې که په یوه حلقه کې ښځې له 10% کم ووټونه واچوي نو په هغې به بیا له سره انتخابات کیږي. د گلګت بلتستان چارواکي وایي د سکولونو سوځولو په پیښه کې په بېغورۍ کولو تورن څلور پولیس افسران یې معطله کړي دي. د گلګت بلتستان مرستیال انسپکټر جنرل ګوهر نفیس پرون ناوخته خبري غونډې ته وویل چې د سکولونو سوځولو د مبینه پلان جوړونکي نوم به په سلي رشتو ساتونو کې په ډاګه کړي. ده زیاته کړه چې په پیښه کې د ککړو کسانو ضد به سخت کاروایي کیږي. د پاکستان سپریم کورټ هم د یادې پیښې نوټس اخیستې. د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم ناصر الملک ویلي چې د سکولونو سوځول به ونه زغمي. د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی هم د سکولونو سوځولو پیښه غندلې. د روانې میاشتې په دریم تاریخ د گلګت بلتستان په دیامیر سیمه کې نامعلومه وسوالو د نجونو 12 سرکاري او غیر سرکاري سکولونه سوځولي وو. د قبایلي سیمو له قدرتي افتونو سره د مبارزې داروایي د جنوبي وزیرستان د لدې تحصیل د غوک کلي ستونزې به زر تر زره هوارې کړي. پرون ناوخته له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د دې ادارې ویان احسان دابړ وویل
میږه په هنګامي بنیادی باندې د دې ته میش ټینټینا ورساوي چې په 7 تاریخ اوي د دې د هایش چې ټیمه مساله د چاوال دا میر حال کی او سه پر چې دې د سروې یا د اندراج خبره دو ان شاء الله په دغه سال ورما په دغه اخري مرحله شه به میر د سروې چې قیمتي مینا دي دا ور ورسېږي او وبقاعده به دې د کېره سروې وشو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د دغه کلي اوسیدونکو مشال لډیو ته وویل چې په سیمه کې د مشکوک وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله کورونه، سکولونه او سړکونه ړنګ شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان چارواکي وایي په غزنی ښار کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسلوال طالبان د ښار څنډو ته رسي تښتېدلي دي. د غزنی امنیه کمانډان فرید مشال پرون رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په 10 اگست سهار وختي حمله وکړه او غوښتل یې چې غزنی ښار ونیسي خو ناکامه شول. مشال ویل په جګړه کې نه دیر شو سوال طالبان وجل شوی دی. د هغه په وینا سوال لس پولیس هم وجل شوی او شلتنه زخمیان شوی دی. د وسلوالو طالبانو یو بیان پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان د دولتي ځواکونو یو هلیکاپټر یې راغورځولی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې دغه هلیکاپټر د تکنیکی ستونزو له امله غورځېدلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي ائتلاف ته وروستۍ بمباري په اړه باید معتبرې او شفافې څېړنې وشي. د ریپورټونو له مخې د اګست په 9 نیټه د یمن په شمال کې پر یو مارکیټ د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي عسکرو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل شوي دي. د یمن په شمالي ولایت ساده کې په دې بمبارۍ کې د سکولونو د زده کوونکو یو بس وویشتل شو چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شول او نور زخمیان شول. په ملګرو ملتونو کې د برتانی استازي او د امنیت شورا مشر کان پیرس پرون د دې حمله په اړه ویل د امنیت شورا غړو په یمن کې د دې او نورو حملو په اړه چې په وروستیو کې شوي شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ وبي او موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ او 50 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ شل پیسې او 150 روپۍ او 50 پیسې. یو ایرو 104 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2 روپۍ 50 پیسې او 2 روپۍ او 50 پیسې. یو سعودي ریال 1 روپۍ 50 پیسې او 2 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 2 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې او 343 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 340 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 43 ډیګري سینټی ګریډ وي.
ورځن کو تاسو مشال لیډیو ته وګي. خبرونه در تاسو موږ همکاري فرخندا اسد او د موسم حالو د کنټرول به مهم اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په پارلیمان کې د اکثریتي ګوند تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی د سپیکر د پاره د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو اسد کیسر نومول شوی دی. په دې اړه باندې سیډونکو عقیل یوسف زوایي په پاکستان کې په خبر اعلانو فشار دی. د دې تر شا څوک دي؟
استخباراتي ادارو مغستی شي. دا واقعا حقیقت دی چې پاکستانی خبر اعلان او میډیا هغه ډېر په مشکل حالات کې کار کوي.
په سندری جادوګری خبرونه کې بیا د عبید الله کنداری غږ واوري. دا یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مطالعه هم راوړي د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نه هنا تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني راوري د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم ټاکل کې د ورستو سوګند با 3 اگست په 13 په ایوان صدر کې اخیستل کیږي. په دې اړه باندې نور چې کوم نامزدګۍ شوې دي تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر فیصل جاوید 13 ورځ مطبوعاتو ته وویل د ګوند مشر عمران خان باید د ملک یو وشتم وزیر اعظم په حیث د اگست پر 13 سوګند پورته کوي. د نوموړي وینا وا ګوند یې په 25 جولای شو انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او د اتحادیانو سره په ګډه به په مرکز کې خپل حکومت جوړوي. د ذکر ده چې د پاکستان صدر ممنون حسین د قومي اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل په ورځ سهار 10 بجې رابللې ده چې پکې به نوی منتخب استازي سوګند کوي. له دې وروسته بعد سپیکر مرستیال سپیکر ټاکنه کیږي او د وزیر اعظم ټاکنې لپاره به د قومي اسمبلی غونډه د 14 اگست رخصتۍ وروسته رابلل کیږي. د تر څنګه پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی سپیکر لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر خپل امیدوار ټاکلی دی. د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چیئرمین عمران خان صاحب د ګوند نورو مشرانو سره سلا مشورې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر لپاره د تحریک انصاف امیدوار فیصله کړې ده او د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي اسد قیصر من خپل امیدوار ټاکلی دی. نوموړی 15 کاله په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سپیکر پاتې شوی. ډیر په ښه انداز یې د ایوان کاروایی چلولې ده او د پارلمان د روایاتو او آداب نه هم خبر دی. دویمه مهمه فیصله د پنجاب نه متعلق ده او ګوند یې چودري محمد سرور د پنجاب گورنرۍ لپاره ټاکلی دی. د ذکر ده چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد هم د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف او سپیکر لپاره د پیپلز ګوند خورشید شاه خپل متفقه امیدواران ټاکلی دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا چې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي هغه غړي چې د قومي اسمبلی غړي دي د هغوی نامزدګي ولې په داسې حال کې کیږي؟ په دې اړه باندې زموږ همکار ګلیاز د دې پوښتنې په ځواب کې سیرونکي اخیل یوسف دی وایي
کوشش کوي چې کوم ایم این ایز منتخب شوي دي د خیبر پښتونخوا نه او هغې امیدوارانو د وزارت اعلی یا د نورو اهم چوکو نو هغې دغه نمبر ګیم په سلسله کې اکوموډیټ کوي په فیډرل کیبینټ کې یا د اسمبلی کې. تر څو پورې چې اسد قیصر صاحب د نامزدګۍ تعلق دی، اسد قیصر صاحب چې د خیبر پښتونخوا 15 کاله سپیکر وو نو هغه ډېر غیر فعال او غیر متحرک سپیکر پاتې شوی دی. هغه ته دغه کریډیټ د پارټۍ په حواله باندې چون شي هغه په خپله پارټي څنګه غیر ضروري طور نه د هغې دفاع به یې کوله، د اپوزیشن خبرې ته به په هغه انداز کې چې دی نو توجه نه ورکوله. په تاسو یاد وي د خیبر پښتونخوا په پارلماني تاریخ کې ټولو نه نازیبه الفاظ چې دي هغه د هغې په تنور کې استعمال شوي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې 3 چې دي هلته کې جګړه شوې ایم پي ایس ریول باندې لاس اوچت کړه. زما په خیال دا دی چې کوم چیلنجز چې د نمبر ګیم په حواله باندې یا د دومره سترنګ اپوزیشن په حواله باندې تریک انصاف ته په قومي اسمبلی کې راپېښتي، ما ته نه ښکاري چې اسد قیصر به هغه په ټیک طریقه سره چې د خپلې پارټۍ یا د اسمبلی چې کوم رولز اینډ ریګولیشن دي د هغه دفاع وکړی شي.
اکیلی سوزی صاحب، په دې کې یو بل خبر هم ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او خاص په خاصه توګه په مرکزی سطح یا په صوبایي سطح نو د دوه ډلو یا د دریو ډلو خبرې تر کېږي، نو دا به په دې نامزدګیو معنی چې کوم اوس کېږي کوم وګته د وزیر اعلی لپاره هم محمود خان نومول شوی دی، نو دا په دې سره هغه پرې باسي وکړه.
څنګه چې پخوانی وزیر اعلی هغه څنګه چې د نمبر ګینس کې ډیو ټو یو ایم این ایس دی ډیو ټو چونکه سیریه په سیمه ده یو ایم این او ډیر زیات اهمیت لري. دغه رنګه د کوم چې انټرا پارټي کمپلیکس یا کلیش او یا کوم اختلافات او دغه په بنیاد باندې اساس کې اثر څه دی نو هغه هم اکوموډیټ کړی دی. او کله چې تاسو دومره اهم چوکۍ د پاره چې هغه به دومره سترنګ اپوزیشن به په اسکې یا د ریفرم د څلور غوړي دغه د پاره تاسو د خپل پارټي خلک صرف اکوموډیټ کوئ نو هغه وزارت څه کولی شي خو د سپیکر مطلب چې بیا یا دغه چې کوم ذمواریه نه وي یا د هاوس چې کوم یو پرستیج وي یا کوم طریقه کار وي، نو زما په خیال دا ده چې د اکوموډیټ کولو دا کومه فارموله چې تحریک انصاف یې خاصه روانه کړې ده دا به یو ورځ باندې کېدی شي چې زموږ د دغه پارټۍ لپاره یا د عمران خان صاحب لپاره یا د علي د حکومت لپاره چې د نقصان یو سبب به جوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پندیوشتیم جولای د ټاکنو نه پس ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو د خپلواک او شفاف ټاکنو لپاره اتحاد جوړ کړی. د روانې میاشتې په اتمه او نهمه دغو ګوندونو احتجاجي مظاهرې وکړې، خو د پاکستان شخصي میډیا دغو احتجاجونو ته ډېر کم وخت ورکړو. څېړونکي تور لګوي دا کار غیر حکومتي ادارې کوي چې د اپوزیشن غږ بولسته ونه رسي. دا چې په میډیا د دې قدغنونو تر شا څه حقیقت دی، د دې پوښتنې د ځواب لپاره دا راپور د یوې وړې دمې نه پس. په پاکستان کې خبریالان وایي چې د سمو دی راهیسی د سخت فشار لاندې دي او په خلاص مټ خپل دنده نشي ترسره کولای. په پیښور کې د دی نیوز ورځپاڼې ریډلنډ ایډیټر رحیم الله یوسف زی وایي چې دا مهال په پاکستان کې د صحافت لپاره ډېر سخت وخت دی.
ادارو طرف نه مشکلات دي، بل یو خو شخصي توګه باندې چې کوم خبریال دي هغه ته خطرات شته، هغه د فشار لاندې دي، بل چې کوم هغه ادارې دي هغه ته هم مشکلات مخې ته راځي. مخکې جیو ټلویزیون یا د هغې مطبوعات جنګ او د نیوز اخبار یا د وختان اخبار چې دی هغې باندې هم داسې بندیزونه لګول شوي، نو دا بیا مختلف د حکومت ادارې دي هغې باندې تور لګي چې دا کار هغې کې د فوج نوم هم اغستی شي، د استخباراتي ادارو نوم هم اغستی شي. نو دا واقعا حقیقت دی چې پاکستاني خبریالان او میډیا هغه ډېر په مشکل حالات کې کار کوي.
دا مهال په پاکستان کې د 25 جولای د ټاکنو نه پس په پارلیمان کې تحریک انصاف ګوند اکثریتي څوکۍ ترلاسه کړي، خو د پخوانی واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ترڅنګ یو شمیر مذهبي قام پرسته او لیبرل سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په ټاکنو کې درغلی شوي او د یو ګوند په واک کې د راوستلو لپاره د دغه هیواد غیر سیاسي ادارو رول لوبولی. خو په میډیا باندې د دغو ګوندونو د دریس نه خپرول کیږي او یا ډېر په محدوده پیمانه د اپوزیشن ګوندونو دریس ته وخت ورکول کیږي. دا چې آیا دا مهال په پاکستان کی میڈیا خپلواک ده او کنه، د دې پوښتنې په جواب کې په لاهور کې خبریال سجاد امیر وایي مخکې به میډیا ته د حکومتي ادارو لکه د مطبوعاتو دفتر لخوا د رهنمایۍ په نوم هدایات ورکړل کېدل، بیا دا رویه غیر حکومتي ادارو هم خپل کړه.
قدغنون اشتا خورده باوجود خلکو جون کول زدکری ده خبرو پچل پوه شوی او خبری روانی دی، ده میڈیا ده خاموشه کولو حدسی روانی دی او پر خپل خوخه یه ده چلولو کوشش کیگی. همداسی پا سیاست که هم گوته و حل کیگی او ده خپل خوخه خلق وقتا ده روستو چلن روان دی. ده ده تورش پی یو پڑاو دی ده با هم تیر شی.
د پاکستان یو شمیر لیکوالانو لکه نجم سیٹی، طلعت حسین، افراسیاب خټک، فهد حسین او مشرف زیدی په ټویټر پاڼو کې تور لګولی چې په دې نږدو کې یې د خپلو ادارو لخوا د لیکنو د چاپولو نه انکار شوی. دغه ټولې لیکنې چې بیا په ټولنیزو پاڼو خپرې شوې یوه خبره مشترکه وه چې د دغه هیواد په پوځي استخباراتي ادارو پکې تنقید شوی و.
دا مشال تر څنګه سه دا سهر لنهو دا ما خام ترش پگو
تاسو مشال لیدو تا وگی وزو دا کرمی زلی تا دا دغی زلی دا مرغو چینی مسود آباد و میرو کاسه و سیدون که وقت نکوی چه حکومت دی حل تا چک پوستا ختم کردی زکر چه دا دوی جوندی سخت غیزمن کرده. تاریک ورگزای پا دا غستون زو مبنی دا راپور برابر کرده.
په کورما کې د مرغۍ چینې مسعود آباد او میرو کاسی اوسیدونکي غوښتنه کوي چې حکومت ته هلته ګلاب ګل په نامه امنیتي پاټک زر تر زره ختم کړي. د سیمې اوسیدونکي او مشر حضرت نبی چمکني په پاټک بډې رشوت د اخستو الزام لګوي او وایي تر دغه عمل ووس دوی سخت تنګ شوي دي.
چې پښتون خو خیر مو حفاظت پر هم شته دي کنه مو ټول نه لري کول غړو، خو موږ د کوم دغه ګلاب ګل شهید چک پوسټ دی دي کی لکه مطلب غیر رسمي او غیر ضروري تنګول کوي مونږ بغیر لکه مطلب جایز شي بنې ډیمانډ نه کوي. هغه ډیمانډ لکه یو مو یو کور دپاره ضروري یو شهر وړو یو سیمټ یوه بری وي نو دوی مونږ په یو بری بنې 500-1000 روپۍ خلی، مطلب دا یو ناجایز هغه دی رشوت دی.
د یادو سیمو خلکو درې اونۍ وړاندې پر ګلاب ګل پاټاک د زورونو خلاف مظاهره هم کړې وه، خو ځایي اوسیدونکي ثمر ګل وای اوس هم هلته دغه سلسله روانه ده.
او دلته کې مونږ او دا ته کیمر په امریکا ول نه غاره کوشش زما زې تو شپېړې واله او مون 2000 روپیا زما دغه خسادور زما پټک نه مې نه رسې مون واخسته په زور ویښه کوله.
د مرغې چینه محمد نبی وای ک سوک رشوت لور کول انکار وکړي نو بیا په پټک نه پرېګ دی.
زمو سره ته نه غوډی کې نوستې وي وا بوجي مو چاولې وي مون هغه بوجيشت نه وي وي چې ما تو کوند کو نه راوړی ما تو کو ته یو څو پټه نه پرېګ دی کوته ربوندست نه دې نه نار سرهای روپې مو سره شته نه ته مو روپې ک روپې ورکو بیا پرېګ دی ک روپې نه ورکو بیا مو ته نه پرېګ دی واپس ساده تر باندې ته نه.
زمو روکاسي عبدالرحیم وای هلتا حکومتي مشرانو سلور میشت وړاندې پر رسمي توګه دا اعلان کړی وو چې ګلاب ګل پټک غیر ضروری دی او دا د لری کړی شي خو تر اوسه داسې نه دی شوی.
د سی طرفه بزرخان طرفه کراخیل پټک بشاره کې اړولي او دا ګلاب ګل چک پوسټ د په قاعده نوټیفیکیشن سویچ دا ختم شي او دا پټک اگر نوٹیفیکیشن باوجود صدور مشتے بہال دسر دے دے پورا چدی کے پیسے وخت شی لی والا چکم دے شپ ٹائم دے پٹک لی والا نی کلا سیکیورٹی چیک پوسٹ وای نو دے ٹائم کی شپ لی والا او لی والا سکول تزی او دا پٹک شپ خلی پروتی
دوکور میں انتظامی اپ گلاب گل پٹک درشوت اخستو او بزایا د زورل کی دو خبر رد کوي خو حلتا د تلاشی سخت عمل د خلکو د امنیت لپاره خګنی او وای کدا سی او نکړي نو د سیمه امنیت بورډ تا ټینګ ساتل ډیر مشکل شي. طارق رگزه مشال ریڈیو پی خبر.
تاسو مشال لري ته وګیا اوس د خبرونه په دې برخه کې وجود د جنوبي وزیرستان د تحصیل لدې د یو کلی دولتونو ته چې سیلاب محسود ورته کتنه کړی
د تحصیل لدا کلی غواکو سدون کی ویایي چې په سیمه کې د جنگ په وجه مو نه خالی کو رونا ډنګ بلکې سړک سکولونه مو ها روخ پاتې نه دی. دوی دا ځا توی چې د سیاحت سہولتونه بخي نشتا او د ډنګو کورونو موزا ها چا نه دا راکړې. د غواکو سدون کای د کلی بدالی په دارنګ بیانوي
مو اسم شری محمد نور دای جی دا خلک په سپتمبر 2009 شې متاثر شو دی خپل کورینه پرشی وتلی وی د خپل ملک سلمیت پورا پیغام آباد چې کلا واپسی دی د وشول هر شای ملیا میټی ایس شی وجود ه نشتا دی. د به تنظیم شته نه جی بجلی شته نه علاج شته نه ډاکټر شته نه د کون شته هیڅ شای نه. تمې جو امید لري خپل ګورنمنت نه چې په دې باندې غور وکړو.
یو بلک شراله مسعود دغه خبره په دارنګ مخشه بیایي
امیجا کورینه رنگ دی نه چتام بی مل او شوای دی وارینه جاړې دی نه د سرو اون مشتار وغلی دی نه پیسې مشتا ملاو شوی دی. ډیر مهرباني او وی چې میجا سروه هو شی او چې میجا وډ کی جن کې د غصب تام یین شه سوړه سی لیتا د غصب پروت دی. حکومت هم دا مطالبه دو چې میجا ته د غل ته تنظیم جوړ کو
په دا غال لړک شه دفاعه سیکرټریټ د قدرتۍ افاتونو د بیا روغونه محکمې وایون احسان دا وړ خبرو ته غوښ شه دی.
میجا په هنګامي بنیا ده بوندې دې ته مش ټینټینا ورا ساوی چې په 7 تاریخ اوی دې دې رهایش چې ټیمه مسالې دو چې اول دا حال کی اوسے پر چدی دے سروے یا دے اندراج خبر ادو انشاءاللہ تے دے سال ورما تے دے اخری مرحلہ شبے امیر دے سروے چ قیمتی مینا دی داور ورا سی جی او باقاعدہ دے دے کرے سروے و شو
دو ہوا کلی و سے دن کیو دا مجبوری ہا ورشولا چ کسڑے وی لیا گرمی دو دے شین اسمان لان دے رٹ تغیر جوان تے روی حکومتی ذمہ وار چروا کی دے دے نورن گٹیاو پر قول سرا دے رنگو کورونو معاوضا زر کی راکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو لدا سویلی وزیرستان.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس ورجو د جاني خېلو د ولس د غستونزو ته چې هغه ته د صحت محکمې له مخه ورپیخې دي عمر وزیر په تفصیل لګي.
د بنو سره اړوند جاني خېلو اوسېدونکي وایي چې سیمه کې د صحي سہولتونو نشوالي په وجه له یو شمېر ستونزو سره مخ شوي. دوی وایي سیمه کې کلونو وړاندې چې کوم روغتون جوړ شوی پکې ډاکټران نشته. د جاني خېلو اوسېدونکي حمید خان وایي سیما کې یوازنې روختون کې ډاکټران یا زنانه ډاکټرې نشته او کالو نو وړاندې جوړ شوی روختون غیر فعال پروت دی.
پرګنسی خو ډېر سخت وضعیت او مسله ده. دا تاسو په طریقه دي چې څنګه جوړ دي کنه لکه یو خو دې ته دا شاک خان کلی کې دا بل د مل د چین دای دا سفر غوند دای منډه څنګه ده چې دی مرون وشي یا ته ځکني نه خلکو باندې تر اسوي مشکلې ښه سپټل لای پرسین د وصل په نه بعد اسپتال جوړ شو کنه دا پته نه شوه چې دا عمله ویل نشته. دا حکومت بلډینګ جوړ کړی دی سامان غاړه ته رسولی دی او هیڅ فائدہ نه حاصلوي.
سمت خان وای جانی خیلو کې چې ایمرجنسی ناروغ یا پریگننسی کې جوړ شي نو سیما کې هیڅ سہولت نه وي او لارې هم کڼ کپر او ځای په ځای د امنیتی پوستو په وجا دوی نشي کولی چې په وخت باندې خپل ناڅاپه ناروغان بنو ته راورسوي.
مطلب مریضونو ته ډېر مشکلات دی، روډینه خراب دي یا رشپې خرابې وي، ټول خطره مد روي مونږ د ایمرجنسي ډېر سخت ضرورت دی. خالي تش بلډینګ نه ولنه ډاکټر شته نه تش شته چې د سهولت هیڅ قسم سهولت نشته، بل یار صاحبان دي چې یار ته بولاو شي ته هیڅ تکلیف نه دی. یار جنی خیل او د مری خیل پتا کې بالکل ال ایچ یو ډاکټر نشته.
کلامو چې په دې اړه د ضلع بنو صحت محکمې چارواکو سره تماس ونیو نو د نوم نه خودلو په شرط دوی مشال ته وویل چې د غلطه جوړ شوی روغتون ته د ناسم حالاتو په وجه ډاکټرانو ته اجازه نه وي. خو د صحت محکمه هڅه کړي چې د کلونو نه غیر فعاله دغه روغتون نور فعاله کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دو لس نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا،
سندری جادوگری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو،
د سولې پرلور
په سلور نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
پپاو کم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو ته معلومه ده تیر ورځ وسوالو طالبانو د افغانستان په غزنی ښار باندې ډلهیز برید کړیو. د راپورونو تر مخه په دغه برید کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. اوس تازه څه حال دی؟ فرشته جلال ځای ورته کتنه کړي.
د غزنی ښار اوسیدونکو د شنبه شپه هم په ویره او وسواس کې تیر کړه. په غزنی ښار کې وضعیت لا هم بحراني ګڼل کیږي. د جګړې له امله ملکی خلکو ته د رسیدلې زیان په اړه کره معلومات نشته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسلوال طالبان د ښار څنډو ته تښتېدلي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت هم پر ټویټر په یوه لنډه خبر پاڼه کې ویلي چې په غزنی کې حکومتي دفترونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د غزنی امنیه قومندان فرید مشال ویلي چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د غزنی ښار ونیسي خو ناکام شول. مشال ویلي چې په جګړه کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د مشال په وینا 14 پولیس وژل شوي او 6 تنه زخمیان شوي دي. د غزنی امنیه قومندان ویلي چې تر 100 زیاتو وسلوالو طالبانو د غزنی پر ښار په حمله کې ګډون درلود چې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان د دولتي ځواکونو یو هلیکوپټر یې ویشتی او راغورځولی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا ادارت کړی او ویلي دي چې هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له امله سقوط کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې اضافي امنیتي او دفاعي ځواکونه غزنی ته رسیدلي دي. رحیمی وویل چې وسلوال طالبان د خلکو په کورنو کې پټ شوي، له دې امله عملیات په احتیاط پر مخ ځي او کور په کور تلاشي کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې غزنی ښار ته له پکتیا او کابل د ځانګړو ځواکونو ډلې ور استول شوې دي. فقط هغه ځواکونه چې ځانګړي ځواکونه او د ملي اردو کومندو ځواکونه دي له کابل او همدارز له پکتیا ور استول شوې دي. هغوی د ښار په لویدیځو سیمو کې عملیات کوي چې لا هم د دشمن ځینې حرکتونه سته، خو ډېر ژر به هلته هم تصفیوي عملیات نتیجه ورکړي او د غزنی خلک به مسؤول شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو پر امنیتي وضعیت د بحث لپاره فوقالعاده غونډه رابللې وه. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلي غنی د غزنی ولایت له امنیتي مسؤلانو سره په هغه ولایت کې د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې او پر امنیتي ځواکونو یې په خپلو کې د هماهنګۍ د زیاتولو غږ کړی دی. د غزنی چارواکو په پرنوی غونډه کې چې په ملي دفاع وزارت کې جوړه شوې وه ادعا کړي چې وسوالو طالبانو ته زیات تاوان رسېدلی او امنیتي ځواکونو پر وضعیت باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال مارتین اودونیل رسنیو ته ویلي چې جنگي هلیکوپټرو او بي پیلوټ الوتکو یې په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ حمله کړې دي. د غزنی پر ښار درنه حمله په داسې وخت کې شوې چې خلک د لوی اختر په مناسبت د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند ته سترګې پر لار دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
تس مشال ریڈیو دا ہو گیا اس دا فرخندہ صدنا دا خبرونو لنڈیز
پاکستان تحریک انصاف د قومی اسمبلی د سپیکر د چوکۍ لپاره اسد کیسرو د پنجاب د گورنرۍ لپاره چودھری سرور نومولی. اسد کیسر چې د سوابه اوسیدونکو د خیبر پختونخوا د اسمبلی په خوانه سپیکر دی. پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند لخوا د وزیر اعظم لپاره نومول شوی کاندید عمران خان به د وزیر اعظم سوګند په 13 اگست پورته کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د دیر وشتمې حلقې انتخابات له دې کبله کلدم ګرځولي چې په دغه حلقہ د خوځو د وټونو اچولو شرا ل 100% کم وا. د شانګلی په دغه حلقہ د تحریک انصاف ګوند شوکت یوسفزی انتخابات کټلی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال په پینډی کې د پوس د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دي او د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان پر رول او په دې اړه د دوه هیوادونو پر ګډ کاری پلان خبرې کړې دي. د ګلګت بلتستان چارواکي وایي د سکولونو سوځولو په پیښه کې په بې غوري کولو تورن څلور پولیس افسران معطل کړی دی. د ګلګت بلدستان مرستیال انسپکټر جنرال گوهر نفیس پر ناوخته خبری غونډه ته ویل چې د سکولونو سوځولو د مبینه پلان جوړونکو نوم به په سلی رښتو ساتو کې په ډاګه کړی. د قبایلی سیمو له قدرتي افتونو سره د مبارزې داروای د جنوبي وزیرستان د لدې تحصیل د غوک کلی استونزې بازر تر زره هواري کړی. افغان چارواکي وایي په غزنی ښار کې وسوال تر جره منشوب لاړولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسوال طالبان د ښار څنډو ته تښتېدلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي ائتلاف ته وروستۍ بمباری په اړه باید پوره او شفافې څېړنې وشي. د ریپورټونو له مخې د اګست په 9 نیټه د یمن په شمال کې په یو مارکیټ د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي عسکرو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د انګلینډ او هندوستان ترمنځ د ټیسټ میچ په دویم ورځ د هندوستان ټول ټیم په لومړي اننګز کې په 100 رنزونو آؤټ شوی.
سندری جادوگری خپرونه په دې خپرونه کې دا خپرونه کې سندری درتا زموږ همکار هارون باچا راغونډې کړي.
سلیم شهید هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دیونه په خبرونه کې د نومیالی هنرمند استاد محمد دین زاخیل د ژوند او هنر حال اورو. نوموړی د افغانستان تکړه هارمونیم غږونکو او موسیقار بدل کیږي. زاخیل استاد هارمونیم دومره خوږ غږولی او پر پښتنو یې منلی چې تر هغه وروسته زیاتره پښتانه هنرمندان هم دغه انداز تعقیبوي او موسیقي جوړوي. نوموړی یو اوږده موده د افغانستان له ملي راډیو او ټلویزیون سره کار کړی او په زړه پورې کمپوزونه یې مخته راوړي دي. په خبرونه کې به د استاد زاخیل هارمونیم او هغه جوړ کړي کمپوزونه واوري. استاد محمد دین زاخیل زوی ایمل زاخیل د خپل پلار د زوکړه نیټه او ځای ځګه راخی دیوایی استاد د ننګرهار ولایت په وی هنري کورنۍ کې زیږیدلی او ورکوټه او چې له دوران نومي د هارمونیم له استاد سره شاګرد شو. ایمل زیاتوی له هارمونیم یا باجې سره د استاد زختړي رمینه د دې سبب شو چې هغه په لږ وخت کې د یو نوښتګر هنرمند په توګه مخته راغلو.
استاد محمد دین زاخیل په 1910 مریض کال کې په ننګرهار کې د کامې ولسوالۍ د زاخیلو په کلي کې زیږیدلی دی. د دوی والد صاحب سراج الدین نومېدلو د تبلیغ استاد پاتې شوي خپل د وخت دوی په راډیو کې د تیراوال دوران استاد هارمونیا اورېدله او دوی ورته ډېر زیات خوند ورکولو. نو د دې ډېر یو سخت تمینه پیدا شو چې هارمونی غږولو سره نو خواهشات خپل د پلار نه والد نه دا وکړل چې استاد دوران سره شاګرد شي او چې د دې نه پښتو هارمونی غږول زده کړي نو هغې سره شاګرد شو. استاد دوران په مومند ایجنسی کې چې ته اوسېدلو نو دلته به دی اکثرا کتلو درسونه به ترې اخیستل او بعضې داسې وختونه هم کېدل چې هغوی به هم د سرحد نه دی خو راواورېدل یا به ننګرهار ته راغله. نو دا تګ راتګ و په دې وخت کې دی 14 کلن 16 کلن تقریبا 4-5 کاله دوامداره دی زده کړې کولې. دې هده پورې دی په دا توانا کړو چې دی په بعضې پروګرامونو په حجرو کې بیرون راووتلو او بعضې د هغې وخت کم هنرمندان چې و هغوی سره به دی هارمونیا غږوله هغه کومه زده کړې چې کوي خپل استاد نه دی کړې وي هغه دې سطحې ته راورسېدي چې واقعا دوی ته یو خاص محبوبیت او یو خاص رنګ ورکړو. یعنی زاخیل چې کومه هارمونیا غږوي دا مختلفه ده او په ده کې ډېر زیات د پښتو رنګ لیدل کېږي او یو خاص مکتب یو خاص انداز لري.
استاد اول میر په غږ مو د زاخیل استاد په کمپوز کې د استاد ملنګ جان د مشهور شعر واورید. د استاد زوی ایمل زاخیل وایي پلار یې په ننګرهار کې له پیاوړي شاعر ملنګ جان استاد سره ډېر نږدې پاتې شوی. د ایمل په خبره استاد زاخیل د وخت له نومیالیو سندرغاړو سره هارمونیم غږولی او کمپوزونه یې ور جوړ کړي دي.
په ننګرهار کې یو کس سره چې دی استاد محمد دین زاخیل آشنا شول چې هغه ملنګ جان خدای بخښلی چې هغه ډېر یو تکړه شاعر دوی دوستان شو سره واشنایی پیدا کړه. د دې ترمنځ هم مسلکی لکه د شعر او د تصنیف او د کمپوز په حصه کې چون استاد ملنګ جان خپل لیک او لست نه کولو نو کله به استاد محمد دین زاخیل ته به شعر ویلې هغه به ولیکل او داسې داسې ډېر شعرونه دي چې هغه اوس د استاد محمد دین زاخیل په ډایریانو کې چې زه ګورم د هغې په کتابچو کې خاطراتو کې لولم چې هغه تر اوسه پورې چاپ شوي نه دي. داسې شعرونه دي چې هغې ویلي دی خپل په قلم لیکلي. نو د استاد ملنګ جان مرسته د استاد دوران مرسته استاد محمد دین زاخیل دی حتی راورسول چې هغې په دې توانه شي چې په 1910 کال کې کابل راډیو سره خپل مسلکي کار شروع کړي. نو د هغې وخت کم هنرمندان چې لکه ایوب استاد شو، سارګل بورا، سپین بادام دی سره به دی مجلسونو کې همیشه ارمنیا غږوله. استاد محمد دین داخل همیشه د هلې ځلې صرف دا وی چې د پښتو ژبې لپاره خدمت وشي او هغه هنرمندان چې د هغې استعداد پټ پاتې دی هغې ته لږ ذرات ترقي ورکړي او هغه خلکو ته وښایي خلکو سره اړیکې جوړې کړي.
ایمل زیتوی استاد زاخیل نومیالی افغان هنرمند احمد ظاهر ته هم کمپوزونه جوړ کړي چې دغه په خبره یو ورڅخه په ولس کې زیات مقبول شو.
د احمد ظاهر سندره باید یاد کړو چې ډیره شهرت لري. هغه اصل کې شعر هم د استاد زاخیل دی. شعر خو اصل ده چې کینه پاس زم زم در سره خانه دوران شو دي. احمد ظاهر چې خو دې یو وخت هغه چې کوم شپه لیکلې و هغه تینا بے پس و رقم رقم بانی بے لکلی و سبا پس سوڈیو کی تینا ماغی زی لسته نشونو دسی ویلیو چی او بدر تر اونم سابا در تپا خمزم در سرخان دیوران شهیدی دا کمپوز او شیر دا استاد داخل دی. ما سر آغا کتاب چا پراتا دا آغا دایری چی دا استاد لکلی پکی دا لاس خپل دا آغا تاریخی لکلی چی دا آغا سندر ما احمد ظاهر تا ورکڑا چی پی بخوصا شما چی تا پختونی او پختو سندر نلاری نو دغه په سندره مې ورته ولیکل او په هماغه شپه د یو ځای ناست دا کمپوز شوی او ورکړی وه.
استاد محمدین زاخیل زوی ایمل زاخیل وای د پلار جوړ کړیو یو شمیر کمپوزونو ډیر شهرت وموند. د ایمل په وینا د استاد د کمپوز یو ټوټه حتی د هالیوډ په یو فلم کې هم پرته د دوی له اجازه کارول شوی چې د یې پر ضد قانوني لار خپل کړی ده.
د دې د یو کمپوز دی چې په ورو ورو کې د قدمونو آشنا چې میرمن قمرګل ویلې وه په 2004 کال یا 2005 کال کې یو امریکایي فلم و چې په نوم د پیشن آف د کرایسټ آئیکن پروڈکشن یعنی مل گیبسن جوړ کړو. د دې فلم یو وشتم منټ کې په بیک گراوند کې دغه سندرې ملودي راغول کیږي. دا شون قانوني مسله ده او د کاپی رائټ مسله ده. په دې کې به ما پوره معلومات نه واغ چې دا کمپوز اصل ته کم وخت شوی و نو هغې هغه اوریجنل ریلم ما پیدا کړی د ثبوت په اسپانی او زه فکر کوم د پښتو موسیقۍ لپاره دا یو غټ اعزاز یو غټ افتخار دی چې د دغسې غریب ملک یا د غریبې ژبې موسیقي دغه عمره اوچت فلم کې استعمالیږي او هغه بغیر د کوم پوښتنې نه استعمالیږي. نو دغه باره کې ما ډېر زیات هلې ځلې کړي دي او وکیل هم لرم. نو امیدوار یم چې که چېرته د دغې نه کوم څه مالي مرسته وشوه نو انشاءالله زه به د پښتو موسیقۍ په حصه کې خصوصا خپل د پلار استاد محمدین داخل په نوم باندې به یاد کوم مکتب خلاصولو د موسیقۍ یا د چې نور ښه مرستې ارادې لرم نو هغه خوریدیو کې شراکار وشي او دغه حق چې دی هغه حقدار ته وسپارل شي.
اوریدون کو د مشال رادیو سندری جادوګر خبرونه ته غوګی دا ونه پکې د نومیالی هارمونیم غږونکی او موسیقار استاد محمد دین زاخیل د ژوند او هنر حال او هم هغه جوړ کړي سندری اوري سندرغاړې بریالي سمده هم د استاد زاخیل د فن قدردان دی وای چې د په شمول پښتانه هنرمندان نشي کولای د استاد د باجی او دغه کمپوزونو له حصاره ووسی
زاخیل استاد ډیر تکل سره او ډیر په خپل کار کې قابل سره او چې څوک د پښتو هارمونیم غږی نو د زاخیل استاد هغه رنگ غږی زاخیل استاد کې بل یو کمال هم و چې یو هنرمند به نوی راجیک سو یا پخوانی هنرمند به و لکه هغوی سره یې دا کومکم کوو چې راځو تلویزیون ته به هغه هغې راغوښتو هغې باندې به یې سندرې هم ویلې خپل موزیک به هم کوو او ډېر ښه ښه موزیکونه یې کړي دي زمونږ د فارسی ژبو د سندرغاړو دپاره موزیکونه هم کړي دي سندرغاړو ډېر ښه ښه کمپوزونه راغلي دي استاد شاولي هارمونیا غږی هغې به هم لږ لږ د هغې غږی لکه ماسټر لالا سو لکه مونږ سو داسې نور مونږ نه چې څوک کشران دي یا مشران دي څوک سندرغاړي دي نو چې حتماً یو غزل ووایي یا یو شکل وکړي یا یو څه وغږی نو زاخیل استاد یو خوند به پکې وي او هغه به څه غږی اوس هم دا زمونږ هلکان دي خو رنګ یې بدل کړی خو چې اصلي پښتو اصلي چې کوم هغه نو زاخیل تلپاتې دی د زاخیل استاد تلپاتې دی
د استاد شاولی په غږمو هم د استاد زاخیل په کمپوز کې ویل شوی د حمزه شینواری د غزل واورید د زاخیل استاد زوی ایمل زاخیل وایي پلار یې د موسیقۍ د زده کړو لپاره هند ته هم تللی و د ایمل په خبره استاد او میرمن یې قمرګل بیبي د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته ګډ هنري سفرونه کړي او پښتو موسیقي یې خلکو ته وړاندې کړې ده
استاد محمد دین زاخیل خو په 1980 کال کې لمریز کال کې البته خپل د مسلکي زده کړو لپاره چې هندوستان ته لاړو په هندوستان کې دی اصل د سرود زده کړه وکړه دی په لکھنؤ کې د استاد اشتیاق احمد خان او دغه سي نور تکړه د سرود غږونکي شدي دا غي سره یو ځای په فاکولټینا تقریبا په 2 کاله دی هنري زده کړې وکړي کله چې وطن ته راستون شو نو چون په افغانستان کې یا په پښتو موسیقۍ کې د سرود دومره رواج نه و دوی ته یې خپل هم خړه هارمونیا راواغسته او خپل موسیقۍ ته ادامه ورکړه د پښتو ژبې دپاره دوی خپل د هنر په هرڅ کې ډېر زیات سفرونه درلودل اول به زه د سرحد نه خوا پاکستان یاد کړم چې دغسې کسان ما لیدلي دي چې هغې د بوټو صاحب د وخت نه چې هغې ما ته وایي چې کله به محمدین زاخیل او میرمن قمرګل کله راله نو پېښور کې به دی د هنر نه ډېر زیات خوند اخیستلو او اوس هم ما سره د بوټو صاحب یو کارت دی چې هغې ورته دا لیکلي وي چې د پاکستان
بچے بچے بس تاسو خدمت کئی کہ تاسو ہر کل ریش تاسو ددی ملمانا ہستے عمدہ سے ایران ددی دیر زیاد سفرون در رو دل کم دیکی چھے مختلف در موسیقی فیستیوالون با اواغی که به اشتراک کولو دی با همیشہ خپل پختو او افغانی جامعی پتن وی لنگای بے بسر و اور سره به ددی میرمن قمرگل با افغانی جامعی غستی بی او ایران شو عمدہ سے خوانی چک سلواکیا و مختلف و خارونو کې د افغانستان نمائندگی کړی دا ترسه راشیا د دې ډیرو مختلفو ایالاتونو کې د هنر نمائی کړی دا
ایمل زاخیل زیاتوی پلار یې استاد زاخیل یو شمیر شاګردان روزلی چې له هغه ډلې څخه یو د مور میرمن کمرګل هم و د ایمل په وینا استاد زاخیل او کمرګل خپل هنري اړیکې د واده پر رشته بدلې کړې او د غوره سندرو جوړولو لپاره د افغان دولت لخوا انعامونه او القابات ورکړل شول
استاد شاولی دی داغی یو شاگردان درسی نعمت الله شو تلا محمد استاد گلزمان دیر زیاد شاگردان دی روزلی دی دی شاگردانو که یو شاگرد زماگران مور میرمن قمرگل دی شاگرد و پا اولا که چه اغیی تا با استاد محمدین زاخیل مختلف شیرون پیدا کول او اغیی بی ورد کمپوز اول او دی با ویل او دغه شیرونو او دغه مرستی په وجه باندې میرمن قمرګل هم د ډیر زیات شهرت خاوند نشو په کلونو کلونو باندې د کال سندرغاړي پاتې شو نو د دې د فکر کوم چې دغه هنري اړیکې په دې کې دومره زیات مینه پیدا شو چې دغه مینې یو بل رنگ ترلاسه کړو دوی یو بل سره واده وکړو استاد محمدین داخل یو واده مخکې هم درلودو دوی دا فکر وکړو کې چرته دی خزاو خاون دوسینو د دې دا گروپ به نور هم مضبوطی او نور به هم بهتره او دی به وکړی شي چې نور هم هنر ته خدمت وکړي او کله د استاد محمدین زاخیل په ژبه باندې چې هغه وویل چې میرمن قمرګل زما هغه خزه ده چې ما سره بیرون په هنري په پروګرامونو کې اشتراک کوي او هغه بله میرمن چې دا هغه زما د کور میرمن ډېر زیات لاسته راوړنې درلودې تقریبا وزل یا تزل میرمن قمرګل او استاد محمدین زاخیل د وخت پاشایانو له طرف نه ستایل شوی دی د مختلفو مډالونو ورکړ شوی دی د سرو مډالونو ورته ورکړ شوی دی مختلف خطابونه ورته شوی دی میرمن قمرګل ته د سولې بلبله لقب ورکړ شوی دی او استاد محمدین زاخیل ته د هنر او د کلتور د وزارت لپاره استادی ورکړ شوی دی او په عین زمان کې دوی ډیر سمودات د رادیو افغانستان کې د پښتو موسیقۍ منتظم په حیث باندې کار کولو په دغه جریان کې د حجرې مجلس پروګرام دوی شروع کو په دغه حجرې مجلس کې تقریبا د هر ولایت نه په هنرمندان راتلل او د کې به ګډون کولو
ایمل زاخیل وای پلار یې استاد محمدین زاخیل چې له دوه میرمنو یې یولس اولادونه لرل د یو پنځوس کالو په عمر په کابل کې ومړ او هم هلته خاورو ته وسپارل شو
د دوه ودونو سمری یولس اولادونه استاد ته کوم ناروغي چې پیدا شوې وه راغې له کابله په دیارلس سو اته شپېتم لمریز کال کې د تلې میاشتې د اتیشتم تاریخ باندې یو پنځوس کلنۍ عمر کې دیر افغانی دنیا پری خدا و سرگی تری پتی کلی دا استاد مزار پا کابل کی ملنگ جان تا پاورتا وی ال تا خط دی او دا دی نمرینی مراسم کی البت دا دی دیر زید شاگردانو گردون کردی و او دا افغانستان دولت دی دیر زید پا احترام سرا پا دا دی مراسمو کی گردون کردی و او رسمی تو گبانه تی خاور تا اوز پارلشو چی دا غی پروگرام د ټلویزیون لالار نه نشر شوی او د دې مفاتیا کوم مراسم چې واغې کې ډیر خلکو ګډون کړو
د دې اونۍ په سندرې جادوګری خبرونه کې موریدونکو د نومیالي هنرمند استاد محمدین زاخیل د ژوند او هنر په اړه معلومات او د نوموړي کمپوزونه ووریدل د خبرونه په پای کې هم د استاد یو کمپوز چې شعر یې ورته هم خپل لیکلو دا غو د زوی ایمل زاخیل په غو کې ووري ما هارون بچا ته اجازه ترا کوي په مخمخه
Thank you. مازیګر ستړی ستومانه به رانه شل دلی بنی مینی دنیا ته به روانه شل ډېر د زلفو تار په تار به پریشان شل په پټ پټونی د مور خوا کې کېناستلې زنې چې په مالت میلوې دین میلې دلې زنې چې په مالت میلوې دین میلې دلې زنې
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.